دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مسپرشین 2 بجې سوي دي. نن د پنځشنبه زیارت ورځ او د 2023 کال د جولای 18 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ګیلمن وزیر د مړینې او په پاکستان کې د افغان کډوالو د برخلیک په اړه پر راپورونو سربیره د خبرونې په دویمه نیمایي کې اونیس پروګرام پام کوه اورېدل مه هیروي. تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونو ته غوږ شئ چې ملیحا میرزاده یې وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ فعال او شاعر ګیلمن وزیر جنازه سبا په شمالي وزیرستان کې کیږي. د پاکستان پوځ زده کوي په متنو کې د عملیاتو پر مهال یې درې وسلوال وژلي دي او د امریکا ولسمشر جو بایدن باندې د ډیموکرات ګوند غړو لخوا فشار په زیاتېدو دی چې د راتلونکو انتخاباتو نه پشا شي. تفصیل. پختون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم اعلان کړی چې د دوی مخکخ فعال او شاعر ګیلمن وزیر جنازه به سبا په شمالي وزیرستان کې کیږي. دا تر هغې وروسته ده چې ګیلمن وزیر د جولای 8 په حمله کې تر زخمی کېدو وروسته بیګا د اسلام آباد په یو هسپتال کې سا ورکړه. د غورزنګ مشر منظور پښتین د جولای په 11 شپې شاوخوا 1 بجه د اسلام آباد له پیمز هسپتال بهر د پی ټی ایم غړو او پلویانو ته په وینا کې د وزیر مړینه تایید کړه. نوموړي وویل
زمونږ په خوږ ورور باندې زمونږ د وطن زمونږ د ملت په یو لوی اصل باندې گزار دومره سخت شوی و چې د هغې علاج ناممکن حد ته رسېدلی و.
د پښتون تحفظ موومنټ قافله د ګیلمن وزیر د مړي سره نن سهار له اسلام آباد روانه شوې. هغه قافله له سوابه او پېښور څخه تیره شوه چې ټاکل شوې له بنو نه تر تیرېدو وروسته شمالي وزیرستان ته ورسیږي. د پی ټی ایم ګڼ پلویان سوابه او پېښور موټر وی انټرچینج ته ورغلي وو چې د غورزنګ په حق کې نارې وهلې او ورباندې ګلونه وشیندل. غورزنګ وایي د ګیلمن وزیر مړی به سبا مازیګر 4 بجې د هغه پلرني ټاټوبي د شمالي وزیرستان رزمک ډیویژن د وسلی تحصیل پاسد خلو کې خاورته سپارل کیږي چې لپاره تیاری مکمل کړي. پښتون تحفظ موومنټ وایي چې ګیلمن وزیر د جولای په 8 په اسلام آباد کې د آزاد خان داوړ په نوم یو تن او لاغ سره لسو یا 12 نورو کسانو په لرګو سره په سر وغلی. داوړ لا په دې اړه سن دی ویلې. بلخوا د اسلام آباد پولیس وایي چې د تورونو کسانو ضد یې مقدمه دایره کړې او پلټنې پیل کړې دي. د پاکستان پوځ وایي له پېښور سره نږدې د متنو په حسن خیلو سیمه کې د عملیاتو پر مهال د یو مهم کمانډر په شمول درې وسلوال وژل شوي دي. د پوځ اما اړیکو سانګ یا اس پی آر بیګ په خبر پاڼه کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو په اساس یې د جولای په 10 د متنو په حسن خیلو کې عملیات وکړل چې پکې ورسره د خیبر پښتونخوا پولیسو او د ترهګرۍ ضد سانګې اهلکارانو هم برخه واخیسته. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د عملیاتو پر مهال له وسلوالو سره په ډزو کې د پولیسو په ګډون 4 امنیتي اهلکار هم وژل شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلې. اخوا د سند پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې ادا کړې چې په کراچۍ کې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر نیولی دی. د سی ټی ډي او مشر آصف اعجاز شیخ پرون په کراچۍ کې یو خبري غونډه ته ویل چې د خار په اتحاد ټاون کې د کاروای پر مهال نیول شوی کمانډر محمد شعیب نومیږي. هغه د خیبر پښتونخوا د درادم خیل اوسېدونکی دی او د خیبر پښتونخوا حکومت یې په سر 1,00,000 روپے انعام هم اخی دے. آصف اعجاز شیخ ادا وکړه چې محمد شعیب په کراچۍ کې د محرم په جلوس تبرید یا چاودنې پلان لرلو. بلخوا ټی ټی پی تر اوسه د محمد شعیب د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. نن په باجوړ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 2 انتخاباتي حلقہ ضمنی انتخابات کیږي. صوبائی انتخاباتي کمیشن پرون ویل چې ټول انتظامات یې مکمل کړي دي. د الیکشن کمیشن په وینا په دې حلقہ کې د رایو اچولو بهیر له سهار 8 بجو نه پیل شوی چې د ماخام تر 5 بجو به دوام ولري. په انتخاباتو کې 2,00,000 کاندیدان برخه اخلي. د باجوړ په دغه انتخاباتي حلقہ کې ټول شاوخوا 1,09,000 رای ورکونکي رجسټرډ دي او د دوی لپاره د رایو اچولو یو نوی مرکزونه جوړ کړل شوی. او د امریکا پر راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر جو بایدن د درېدو امکاناتو په اړه وروسته لږې شکونه پیدا شوي چې ګمان کیږي د ډیموکرات ګوند دوه مهم استازي نانسي پلوسی او جارج کلونی ملاتړ ونکړي. ګمان کیږي چې دواړه ښایي د ګوند نورو غړو چنده ورکوونکو د سینټ په دوه ډیموکرات غړو باندې اثر انداز شي. پلوسی امریکایي ټي وي چینل ایم ایس این بی سی ته وویل چې بایدن باید زر تر زره پریکړه وکړي چې آیا د 2024 انتخاباتو ته ودرېدل غواړي که څنګه. د امریکا د استازو جرګې په خوانی سپیکر پلوسی چې د اوګدې مودې لپاره د بایدن ملګری پاتې شوی په دې اړه لسویلو ډډه وکړه چې آیا غواړي چې بایدن انتخاباتو ته ولاړ پاتې شي. د هالیوډ د فلمونو ستوري کلونی چې د ډیموکرات ګوند غړی دی تیره میاشت د بایدن په ملاتړ کې د چندې راټولولو یو تقریب ګډه میزباني کړې وه. د جولای په 10 په نیویارک ټایمز کې په یو مقاله کې ویل چې بایدن اوس هغه سړی نه دی پاتې چې په 2000 کې و. په سینیټ کې د اکثریت مشر چک شومر په شخصي ډول اشاره ورکړي چې هغه د بایدن بغیر د ډیموکرات ګوند کاندید سره کار ته تیار دی. د شاوخوا 2 راهیسې د 1 کلن بایدن لملا تړ د ډیموکرات ګوند یو شمېر غړي په شا شوي دي. دا وروسته لاغې ده چې د جون په 18 د 78 کلن مخالف کاندید ډونلډ ټرمپ سره مناظره لرله. تر مناظرې وروسته د ډیموکرات ګوند نور غړي اندېښمن دي چې ښایي بایدن د نومبر 15 په انتخاباتو کې وبایلي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ملیحه میرزاده درته وړاندې کول. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو واوریدل، د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او ولسي شاعر ګیلمن وزیر د جولای 8 په مرګونی برید کې تر ژوبلېدو وروسته تیره شپه د اسلام آباد په روغتون کې سا ورکړه. د نوموړي د جنازې قافله له اسلام آباد نن سهار روانه شوی او د خیبر پښتونخوا له بیلابیلو سیمو له تیرېدو وروسته به د پلرنۍ ټاټوبي یا پلرنۍ سیمې رزمک دوسلی او بیا د کلی اسدخیلو ته رسول کیږي او هلته به سبا مازیګر یعنی د جمعې په ورځ 4 بجې خاور ته سپارل کیږي. په دې اړه دا وخت موږ سره د مشال رادیو خبریال ممتاز بنګش د ټلیفون پر لیکه دی له کواټه. لاغه سبا پښتنه وکړو چې دا قافله دم غړی د خیبر پښتونخوا په کومه سیمه کې ده او د خلکو څومره ګڼه ګڼه ورسره ده. مننه ممتاز بنګش، لمړی کې د قافلې تازه حال را سره شریک کی چې د ګلمن وزیر قافله د مړي سره چې ځای روانه ده، هغه اوس پر کوم ځای باندې ده او لاغه سره څوک څوک ملګری دي؟
مننه. څنګه چې خبرونو کې ویل کیږي چې د ګیلمن جنازې قافله د پیښور له لوري روانه وه او دا قافله اوس زموږ خپل زرای سره او ملګرو سره بيته وکړنو. دا قافله د محل په د کوهاټ په تر ادم خېلو سیمه کې ده چې هلته په سلګونو خلکو د استقبال وکړو او خلک دومره زیات دي چې د قافله په مخ راتلو کې ډېر مشکلات مومي. دې قافلې سره د کمی اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم مشر دی منظور پښتین او نور د غورځنګ مشران هم ورسره دي. دا قافله چې کله د ردم خیلو نه روزي نو د کوهاټ کې د کوهاټ په هنتون سره نږدې په انډس های وی په هم ورته استقبال کیږي. دلته په سلګونو خلک د سهار 10 بجې نه د هغه په تمه دي، دلته ولاړ دي په انتظار دي او ویل کیږي چې نیم ساعت کې به د قافله دې ځای ته ورسیږي او د خلک خدا ګومان لري چې د ګیلمن وزیر اخیری دیدار به هم وکړي. خلا په دې اړه د غورځنګ مشرانو سره دی ویلي دا قافله چې دلته رجمه شي دلته حفاظتي انتظامات هم ډیر شوي دي. ډیر په ګڼ شمېر کې خلک راټول شوي دي، د کوهار د نږدې سیمو نه راغلي دي، د قبایلو او د ورغزو د فریدو او د وزیرستان چې کوم خلک دلته په کوهار کې مشته دي هغوی هم راغلي. ګڼ شمېر به کې د ځوانانو دي چې هغوی په دې تمه دي چې ګیلمن وزیر چې کوم ولسی شاعر دی دغه جنازه به څه وخت دلته رسیږي. او سخته ګرمي ده او د ګرمۍ په وجود هم د خلک په ګرمه ولاړ دي، د سړک په غاړه ولاړ دي او دوی په دې تمه دي چې د ګیلمن جنازه دلته ورسیږي او دوی استقبال.
ممتاز، بل پښتنه مې دا ده چې دا قافله چې کله کوهاټ ته ورسیږي بیا به در کوم سیمو تیریږي چې په پای کې ځان شمالي وزیرستان ته ورسیږي؟
دا قافله چې دلته کوهاټ ته ورسیږي او د کوهاټه چې کله روانه شي نو په مخه چې د تکم سیمې رزي اغه د کوهاټ تحصیل لچي سیمه ده، بیا ورپسې کرک ده او د بنو ده او د بنو نه بیا مخکې چې دا قافله به د وزیرستان په لور چې کومې سیمې په مخه رزي بیا به د ګیلمن وزیر چې کوم ابي کله څنګه چې تاسو په خبرونو کې ویل شمالي وزیرستان کې حسن خیل الته به د جنازه رسول کیږي چې څنګه اعلان شي او چې سبا مزګر به د ګیلمن وزیر جنازه ده کیږي. نو په مخه چې کوم کلی رزي غلچي دا کرک دا بنو ده لکه مروت او بیا ورپسې نورې سیمې دي
مننه د شمالي وزیرستان د رزمک په دوسلي تحصیل کې او اسد خیل کلی کې به د ګلمن وزیر مړی سبا مزګر څلور بجې خاورته سپارل کیږي. ممتاز بنگش تازه معلومات را سره شریکول ډیر مننه. اوس زو د یو بل راپور پر لور لکه څنګه چې تاسو مخکې مو اوریدل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال او لسی شاعر ګلمن وزیر د جولای 8 په مرګونی برید کې تر ژوبلېدو وروسته تیر شپه د اسلام آباد په روغتون کې سا ورکړه. د نوموړي پر مړینې د وزیرستان خلکو له مشال رادیو سره خپل احساسات شریک کړي دي چې عمر وزیر علي ژلې دي.
زمو نوم جمال داوړ ده، د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ سوئی ترجمان. ګلمن خوښتا د دو کمال د دو فن د دې شعر او شاعری هغه داسې وا چې مطلب کمیش چرته په مشاعرې سره پیوځي شوی او د میفل د ترجمانی هغه حق یاد کوو چې د خوره د محرومۍ خبره، د عدم تشدد خبره، د شی وخت ری خبره، یا په خپل وسایل د خپل حق خبره هغه چې د پکی مندا سره په شعر او شاعری شکړی و. مو په خیال د پښتنې په خوره د ګوتې په شمیر سره کسونه ته دا شرف حاصل ده.
زه فدا داور د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم. نن د میر ډیر انقلابی شاعر ګلمن وزیر د دې دنیا نه لړلو، په دې باندې می ډیر زیات خفای. ټول وزیرستان جوړی، بلکې ټوله دنیا په جوړی میج د دې ډیر کلکه غندنه کی.
عادل داور خپل شاعرم یم او سیاسي فعال هم یم. ګلمن وزیر د کام د جذباتو سره دومره ژور کنه کو چې نن هغه روان دی او ټول کام په سر راړي په سر دیږي. یقینا لوی لوی شاعران هغه وفات شوي دي، دومره نه پچا ژړلې دي، دلته څنګه چې نن شهید ګلمن وزیر په مرګ باندې خلک خفا دي.
زمان هم جمشید وزیر دی، زه د تحصیل د تحقیل شمالي وزیرستان اوسیدونکی یم. نن انتهایی د غم نه ډکه ورځ ده چې ګلمن وزیر زموږ په مینځ کې نشته. نو چې وګورئ نن شمالي وزیرستان بلکې ټول لر بر افغان په ګلمن وزیر باندې یتیم شو. ګلمن یو داسې شاعر و چې په خپل شاعري کې د وطن غم او درد یې ښه په نره دنیا ته نړۍ ته بیانولو. نو زموږ دعاګانې به وي ګلمن وزیر سره چې الله پاک ته په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي.
زمان هم صمد خان وزیر دی، زه د شمالي وزیرستان اوسیدونکی یم. یقینا د ګلمن وزیر مرګ نه صرف د وزیرستان بلکې د لر او بر افغان وطن د پر ډېر زیات دردونکې او د غم خبر دی، ځکه چې ګلمن وزیر د خپلې شاعرۍ د لارې چې کوم د دې وران او د غم ځپلي وطن په کوم انداز کې ترجماني کوله، کوم د دې وطن د امن د پاره یې غږ اوچتو، هغه خلاف به داسې په اسانه باندې پوره نه کړلی شي. مونږ کام په دې باندې ډېر غمجن یو. دغه دعا کوو چې الله تعالی دې جنت الفردوس ورته نصیب کړي. آمین.
د شمالي وزیرستان ځینی شاعران او فعالان ول چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او لسی شاعر ګلمن وزیر د مړینې په اړه خپل احساسات له مشال رادیو سره شریکول.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري. د پاکستان حکومت د استاد لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو مده یو کال غځولې ده. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په یو غونډه کې وشوه چې مشر یې وزیر اعظم شهباز شریف کوله. د وزیر اعظم دفتر لخوا په خبره سوي بیان کې ویل سوي چې افغان کډوالو د مهاجرت کارډونو یا پی او آر موده د روان کال د جون پر دیرشمه ختمه سوي، خو له دې پریکړې سره د راتلونکي کال د جون تر دیرشمه وغځول سو. ډېر افغان کډوال د پاکستان حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی، خو وايي په کار د حکومت اسناد نه لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ هم ودروي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال راشد خټک راکوي.
پاکستان د اسناد لرونکو افغان کډوالو په ملک کې د اوسېدو موده یو کال غځولې ده. دا پریکړه د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه. د وفاقي کابینې غونډه په 10 جولای په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وشوه. د وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د افغان کډوالو د مهاجرت کارونو یا پروف او رجستریشن کارونو موده په 3 جون ختمه شوې وه. وفاقي کابینې دغه موده د کال 2015 تر 3 جون پورې وغځوله. په بیان کې ویل شوی دی چې وفاقي کابینې د 14 لک افغان کډوالو د مهاجرت کارونو موده یو کال پورې زیاته کړه. د پاکستان نگران حکومت تیر کال اکتوبر په میاشت کې اعلان کړو چې ټول بے اسناد بهرنیان به بیرته خپلو هیوادونو ته لیږي. د پریکړه وجه امنیتی ستونزې ښودلې وې. د بے اسناد افغان کډوالو بیرته افغانستان ته لیږلو لړۍ د تیر کال نومبر په لومړۍ نیټه پیل شوه. د حکومت ارکامو تر مخه تر اوسه پورې تر 500 لکو زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په اسلام آباد کې اوسېدونکو افغان ژورنالیسټ مرضیه حفیظی د حکومت د پریکړې په اړه مشال رادیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فیلیپیو ګراند د پاکستان په درې ورځنۍ دوره راغلی و او د پاکستانی چرواکو سره د افغان کډوالو په ستونزې خبرې وکړې او د دوی د حل لارې ولټولې. دا پریکړه هم د ښاغلي ګراند د دورې نه پس وشوه، خو اوس هم په پاکستان کې ډېر داسې بے اسناد افغان کډوال د ستونزو سره مخ دي چې په افغانستان کې د جمهوریت د سکوت نه پس د ژوند بچ کولو او یا کوم دریم ملک ته د تلو لپاره پاکستان ته راغلي دي.
پاکستان هغه افغانان حداقل په پام کې ونیسي چې هغوی په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی، ښځینه فعالینې دي، ښځینه خبریالانې دي، یا کوم کسان چې د څارنوالۍ په برخه کې کار کړی دي او مختلفو نورو برخو کې چې د هغوی ژوند واقعا له جدي ګواښ سره مخامخ دی او که هغوی افغانستان ته ستانه شي ژوندي نه پاتې کیږي. فکر نه کوم چې جدي کوم بدلون دې رامنځته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار د معلوماتو تر مخه په پا پاکستان کې اتله کداسې افغانان هم میشتي چې پروف اف رجستریشن کارډونه نه لري خو د افغانستان د طبیعت کارډونه لري. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو او نړیوالو اړیکو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رادیو ته وویل چې پاکستان د کډوالو په اړه مستقل پالیسی نه لري او په سیاسي بنیادونو پریکړې کوي، حالانکه په دې حق له د پاکستان د عدالتونو فیصلې هم شته، ځکه چې پناه اخیستل د هر انسان بنیادي حق دی.
پاکستان دا پولیټیکلی استعمالی چې کله پریشر اصول واړي نو وباسي ال کټول وځي، ځکه دا طالبانو باندې بس کال دا خو وختل چې دی باندې باندې تنګ شي ودي چې په خوا دا وختل چې افغانستان کې کیسه ډیره خراب شي نو سومه چې راځي راځي مهاجرو بین الاقوامی تنظیم مشر چې راغلی و هغه هم دغه خبرې دی سره کولې او بیانونه هونه ورکوي، خو خبره یې دغه کوله چې بین الاقوامی قانون تحت به تاسو داسې نه کوئ نو دی به زیات نه دا ټایم ایکسټینډ کی او ټایم مو زیات کړو چې دی باندې یو توره راویزان دی.
د یونیسیار د ارکامو تر مخه 14 لکه اسناد لرونکي افغان کډوال په پاکستان کې اوسېږي او درې کاله پخوا په افغانستان کې د جمهوریت د سکوت او وسلوالو طالبانو واک ته رسیدونه پس تر 6 لکه پورې افغانان پاکستان ته راغلي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
زموږ غله مشال رادیو خبري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویل دي چې د 200 یونټ پورې بجلی استعمالونکو ته به د درو میاشت د بجلی بلونو خصوصي رعایت ورکول کیږي. شهباز شریف دا څرګندونه د جولای پر 9 په اسلام آباد کې د وفاقي وزیرانو په ګډون یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. بلخو د بجلی صارفین وايي حکومت باید د بجلی نرخونه کم کړي. په دې اړه نور تفصیل پېښور د شبیر احمد جان په دې راپور کې واوري.
پروټیکټډ صارفین یا هغه کورنی صارفین چې د بجلی بلونه له 200 یونټ څخه کم وي. د وزیر اعظم شهباز شریف په وینا ورته به د درو میاشتو جولای، اگست او سپتمبر لپاره خصوصي رعایت د بجلی په بلونه کې ورکول کیږي. دوی زیاتوي راتلونکي اکتوبر میاشت کې بیا موسم ښه کیږي، نو د بجلی استعمال هم کمیږي. په دغه درو میاشتو کې به 50 ارب روپۍ په عام ولس لګول شي. د 50 ارب روپۍ د دوی په وینا دوی د پرمختیایي فنډ نه اخیستلی دي. دا چې پروټیکټډ صارفین کم دی، نو د پېښور کې د وابډې محکمې او چارواکي او د دوی د ملازمینو د سازمان چیرمن سلیم غنی خان مشال لیډو ته وایي،
ساده الفاظ کو چې کوم خلک چې کوم دي 200 یونټ پورې خرچې منتلی او هغه متواتر شپږ میاشتې پورې د هغه خرچه چې کوم دي 200 یونټ پورې روانه ده. دا چې حکومت اټومیټیکلی دا په پروټیکټ کنزومر کې شمار دي، دا چې څو پورې بیا دی نیکسټ اومې میاشت نه چې څو پورې دی 200 یونټ د لاندې خرچه کوي، نو انتہائی لو ریٹ حکومت اباسل چاہے کی جکم پہلے 100 یونٹ سی آگا 7.74 آگے کی چارج کی گئی، آگے نفس چکم آگا 200 کیٹیگری کی جکم آگا بل سل یونٹ چکم بھی آگا بیا 50 روپے کی چارج کی گئی. حالانکہ انپروٹیکٹڈ کنزیومر چکم تاسو ہو رہے ناوی پہلے سل یونٹ چکم دے آگا 18.95 کی چارج کی گئی اور بیا نیکسٹ 22.74 کی چارج کی گئی.
دا چی حکومت پا بلونو کے ادب بجلی صارفین لپاره سلیب فارمولی خیدی چې د بیلابلو سلیبونو د بیلابلو بجلی کارونکو لپاره مختلف نرخونه خودی دی، او چې څومره زیات بجلی کارول کیږي هغه مره د بجلی د یونټ نرخ هم او ټکسونه هم ورسره سیوا کیږي. د دغه سلیبونو او د یونټ ته نرخونو په حق لباندې د وابډې د ملازمینو صوبای چیرمن سلیم غنی خان زیاتوي،
نن سبا چې کوم ریټ بي جي 100 ان پروټیکټډ چې کوم کنزومر زی دا په ریټ چې کوم دی 18.95 روپے کی یونټ کی وداوت ټکس چارج کیږي. بیا چې دی خرچا چې کوم 200 یونټ ته لړشي ناغه بیا په 22.74 روپے کی چارج کیږي. بیا چې کوم خرچا 201-300 یونٹ پر مینس کی جی لگے ریٹ 25.34 روپے بیا دین پر چی 400-500-600-27 بتدریج اگر 29 وحرنی ریٹ چکم دے 700 یونٹ نسو کے ابو کنزمشن ہو کی ناغا 42.72 روپے کی بیا چارج کی دا آخرنے ہائیس ریٹ دا ویدہو ٹکس.
خو بیا ام اولیس وائی چی دا وزیر اعظم دا دی اعلان نبا دیر کم وگڑ گٹ دار لا سکڑی او باید حکومت دا بجلی نرخون را ٹکڑی زکا 200 یونٹ پا دی گرمے کی دیر زر مصرف کی گی. دا پیخور اسیدون کے شاہ عالم مشال لیڈو تا پدی باب لوائی چی دا دویو کمزور کورنے دا او حز دوم رزیاتی بجلی نکاروی، خو بیا هم هر میاش یونٹ دا دونیم سوا نا تر درنیم سو روپو رازی
دا دو دونیم سوا یونٹ خو چی یو معمولی کوری ادا خو گرمی دا دیر سخت گرمی دا ام مخا پا کور که یو پکید و لگی و سارا چی کم دا فریج لگی دا بو موٹر لگی سری چی کم دا ورس که خام مخا آغا استعمالی گی دا دا سی خونیش تا جا وزیر آدم سب چی کم اعلان کرده زمان پا خیل لیسی دو دری کورونا که تی مستفید کی گی مستفید بشی دا دا اعلان نا نور خو مشکل دا بل دا دا دی حل نده چی تا وی چی یار زب دونا یونٹ چی سوک استعمالی حوی دا بزر ریلیپ ورکم دا حل نده زمانگا زد تا خپلا خبر کوم چی منگا سیرا پا کی ده و داغ موٹر ده و داغ پریج او بل لا 12,500 روپیه را گلی ده دا دی پازه چی دا بجلی بانده سبسیدی ور کی چی دا بجلی نرخون ارزان شی نو اطلاع داده چی داغ مسئله بام ختم شی.
وزیر اعظم شهباز شریف پده باب لویلی چی دوی یو خواد ام اولس پام هم ساتی او آئی ایم ایف هم په اعتماد کې اخیستلی دی. د دوی په وینا دوی 50 ارب روپۍ مختص کړي دي او د دې نه به 94% کورنۍ ګټ ترلاسه کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیر یم. د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
زموږ غله مشال رادیوس خوري په پاکستان کې حکومت او اپوزیشن تحریک انصاف په خپلو کې د خبرو اترو په وار وار اعلانونه کړي دي، خو تر اوسه پورې عملا مذاکرات نه دي شوي. د سیاسي او اقتصادي چارو پوهان وایي چې د حکومت او حکومت مخالف ګوندونو ترمنځ اختلافاتو په هغه هیواد کې سیاسي بې ثباتي جوړه کړې ده چې له کبله پاکستان ته ور وړاندې سیاسي او اقتصادي چیلنجونه ورځ تر بلې ژورېږي. دا چې د دواړو غاړو ترمنځ په خبرو اترو کې څه خنډونه دي، عبدالحی کاکړ د چارو له ځینو پوهانو سره خبرې کړې دي او دا ریپورت یې جوړ کړی دی.
د روان کال د فروری د ټول ټاکنو په نتیجه کې د مسلم لیگ نواز په مشرۍ اتحادی حکومت جوړ شو او تریک انصاف د اپوزیشن رول خپل کړ. خو کوه کتل سي نو له تیرو څو میاشتو راهیسې د دواړو غاړو ترمنځ اختلافات په داسې حال کې جوړ شوي چې دغه هیواد د اقتصاد او امنیت په ګډون له یو شمېر نورو چیلنجونو سره مخامخ دی. حکومت په وار وار تریک انصاف ته د خبرو اترو بلنه ورکړې، خو تریک انصاف هر وار مشروطو خبرو اترو ته سلاسوي چې پکې مهم شرط یې د خپل زندانی مشر عمران خان او د ګوند د نورو بندیانو خوشی کول دی. عمران خان د روان کال جون همیاشت کې د راولپنڈی آرډیالا زندان کې خبریالانو سره په خبرو کې فوج ته په اشاره ویل چې دوی یوازې له هغو قوتونو سره خبرو ته تیار دي چې واک لري، او د ده په داوا د شهباز شریف په مشرۍ حکومت هیڅ واک نه لري. د ګوند نورو مشرانو هم په وار وار دغه سي خبري کړي دي. په اسلام آباد کې د ډان ټلویزیون د سیاسي چارو خبريال عبدالله مومند وایي چې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ په خبرو کې لوی خنډ هم دا دی چې پی ټی آی نه غواړي له واکمن ګوندونو سره خبري اترې وکړي.
پاکستان تحریک انصاف عمران خان او عمران خان چې دغه پاکستان تحریک انصاف او په پارٹی کې چا تدا اجازه نشته چې هغه سیاسي ډایلاګ چې دغه شروع کړي، ځکه چې پاکستان تحریک انصاف خلک صرف عمران خان پیژني او عمران خان چې دی هغه په جیل کې دغه عدالتی سماعتونو کې یو خبره کوي چې هغه مذاکرات صرف د اسټابلیشمنت سره کوي، بل د غلو سیاسي جماعتونو سره هغه مذاکرات کول نه غواړي. حکومتي جماعتونه چې دي هغه هم عمران خان سره پاپولرټي هم د هغه پاورلس دي، او هغه سیاسي جماعتونو سره پاپولرٹی نشته هم واغوی سره طاقت ده چې اغي د عمران خان او دغه د سیاسي جماعت دغه رویه نه پچدي اغي اس قسم سنجیدګی نه ښکارا کوي چې را د عمران خان سره د څه قسم مذاکرات.
عمران خان د 2023 کال راځي د راولپنڈی په آډیالا زندان کې دی. پرنموړي بیلابیلې مقدمه دي چې پکې په ځونه کې ورته ضمانت ترلاسه شوی او ځینې یې لا هم په عدالت کې روان دي. د نوموړي هغه مهال د فوج له پخواني مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره اختلافات پیدا شول کله چې د هیواد وزیر اعظم وو. په اسلام آباد کې د انډیپندنت ویبپاڼه د سیاسي چارو خبریال عبدالله جان د جولای پر لسما مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د عبدالله مومند له سرګندونو سره اتفاق وکړ. هغه وویل چې د عمران خان او فوج ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې تریک انصاف له واکمن ګوندونو سره مذاکراتو ته تیار نه دی.
عمران خان صاحب او باجوا صاحب ترمنځ یا د اسټابلیشمنت ترمنځ تعلقات خرابېدل شروع شول او بیا ډېر زیات خراب شول. اوس چې زمونږ آرمی چیف دی جنرال آصف منیر صاحب هغه آی ایس آی مشر شو، هغه سره کرپشن کیسز پر ګوته کړل، حکومت ته وی هغه په بنیاد باندې عمران خان صاحب چې دی آصف منیر صاحب له دې کو بیا چې کله نوې آرمی چیف جوړېدو وخت رالو باجوا صاحب پر ریټایرمنټ باندې، نو هغه وخت هم دا مونږ کتو چې عمران خان صاحب دا کوشش کول آرمی چیف جوڑ شی، یعنی ان وے هغه د آصف منیر صاحب مخالفت کو او بیا چې دې پکې نو مې واقع او شو، نو دا موږ اختلافات دي چې هغه وخت را روان دي.
د شهباز شریف په مشرۍ حکومت دا تور ردوي چې ګواکې دوی هیڅ واک نه لري او هر څه د فوج پلاس کې دي. خپل د فوج ویاند هم په وار وار خبري غونډو کې ویلي چې دوی په سیاسي چارو کې هیڅ لاس نه لري او باید پکې شکیل نه کړل سي. د جنو پوهانو په خبره چې د تریک انصاف او حکومت ترمنځ د اختلافاتو له کبله د پاکستان اقتصادي او د امن امان حالات نور هم ژور شوي دي. خو د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز بیا وایي چې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ کې اختلافات ختم هم سي، نو د دې هیواد سیاسي اقتصادي او امنیتی حالات په دغه په خبره تر هغه حل نسی تر څو د هیواد د ټولو چارواک ولسی حکومت ته پلاس ورنسی.
عمران خان دلی چې دی هغه هم معاشي عدم استحکام او نواز شریف والا هم چې دی معاشي عدم استحکام، اصل کې دی دواړو ټیم کې حکومت چې دی هغه د فوج سره وي، مخکیم د فوج سره حکومت او اوسم د فوج سره حکومت دی. لوی اثر پدې به چې کله چې فوج چې دی هغه واک اختیار مننی او کنه سویلین واک اختیار مننی، دې نه زیات فرق نه دی.
کله چې د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ د جون پر 22مه په لوړپوړې غونډه کې د عزم استحکام په نامه د نوو فوجي عملیاتو فیصله وسوه، نو د تریک انصاف په ګډون نورو حکومت مخالفه ګوندونو یې مخالفت وکړی. له دې سره حکومت د ټول ګوندیزه کانفرنس وربللو اعلان وکړی چې په جواب کې عمران خان وویل چې دوی به پکې ګډون کوي. ځینې پوهان دا د تریک انصاف له حکومت او فوج سره د جوړجاړي پر لور یو مهم ګام بولي.
تاسو مشال رادیو اوري،
زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
زموږ له مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د ماسپښین 2:30 بجې سوي دي. استاد پام د ځانګړي اونیز خبرونه پام کوه پر لور راګرځوم. پام کوه لټوک ټکال څخه جوړه تنزیه خبرونه ده چې تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار امان الله ناصر او د هغه ملګري چمتو کوي. نو راځي چې ورته غوښ شو.
پام کوه خبرونه او فریادونه. السلام علیکم یار. نن سبا چې دا هر څو ګوري په لار روان وي او د ځان سره خبرې کوي. په خوا خو به دا عمل د شپې په خوب کې و. چا به په خوب کې خبرې کولې، چا به لکې وهلي، چا به جړلو، چا به خندلو. هغه ځینې خلک او زنانه خو به بیا په خوب کې ولاړ شو، روان به شو څوک د دروازې خواته او څوک د کوهي خواته. دا هغوی خو علاج و. څوک به په لاس وتړله، څوک به په پښو وتړله، چاته به د مولوي صاحب نه تعویز راوړلو، څوک به بیا د پیر صاحب ملاقات ته وروستلو. هغه چې به د پیر صاحب شکل ولیدو، نو هغه د خوب د بلا شکل به یې په سر سترګو قبول کړو. غرض د هغه زمانی علاج آسان و. اوس خو پریشانی او بلایانی دا شوي چې نه د پیر صاحب نه ویریږي او نه د مولوي صاحب په تعویز جوړیږي، نه په رسۍ تړل کیږي، ځکه چې دا ناروغي د داسې بلایانو له طرف نه راغلي دي چې هیڅوک هیڅ هم نشي پکولی. او دا بلایان تاسو پیژنئ چې هر هفته و کور ته چټیانې راځي، بلکې چټی نه پر چی. په خوا خو به مونږ په دې فلمانو کې کتل، په محله کې به یو څو غونډګانو سیدل او دوی به دې دکاندارانو او د محلې و غریبانانو ته دا پرچی ورلیږلې او د پرچی په ذریعه به کلنګ غوښتلو. هو، یو فلم هم په دې باندې جوړ شوی و، نوم یې و ملنګ او کلنګ. خو نن سبا د ملنګ او کلنګ خبره نشته، د بیلونو په صورت کې د کلنګ خبره ده چې د دې سفید پوش غونډګانو له خوا نه راځي او تا په دې کلنګ په دې سر ویم او ته به دا د دوی کلنګ منې هم او ادا کوې به هم. خیر، دا خو یوه پریشانی ده. زما کالم نن نه د کلنګ پاک لده او نه د کلنګ، بلکې مونږ خبره کوو په واده کې د پلنګ، ولور، جهیز. پخوانیو پښتنو چې به کله خپله لور چاته ورکوله او که به یې زوی ته د چا لور راواده کوله، نو دا خبره به یې کتل چې خاندان، پلار، نیکه، سجره یې څه ده، اخلاق یې څه دي، کار او هنر یې کتل کېدو، عمل ته به یې کتل کېدو. خو بیا زمانه بدله شوه، ګټه وټه یې څو ده، د الک په کمه محکمه کې دی، د تنخواه نه علاوه د لوړ کمایي څو ده، د خر او اوخیانو د پاره څه کولی شي، څه جالي پاسپورت شناختي کارت جوړولی شي او کنه، خپل اوخیان په نوکرۍ باندې لګولی شي او کنه. تعلقات یې د چا چا سره دي. او بیا په ځینو علاقو کې دا د جهیز معامله شروع شوه، او دا معامله به د جنکو سره وه چې د چا لور ده، په جایداد کې به د لور څو برخه وي. اخه، لور ته به د سرو نه علاوه نور څه څه ورکوي. جنو خلکو خو به د کوټې او ګاډۍ ډیمانډ هم درلود. دا به دوی ولې کولو؟ وای، زمونږ هلک خو ډېر تعلیم یافته دی او د هغې دپاره د جنکو څه کمې خوشته نه. خو د کله نه چې جنکۍ تعلیم یافته شوي دي او بیا د تعلیم سره سره د جوډو کراټې هم زده کړي دي، نو د دا چې جنکو رشته چې کله کله راشي، نو د جنکۍ مور او پلار د هلک نه څرنګه انټرویو کوي او د هغوی د هلک د خاندان نه څه څه ډیمانډ او غوښتنې وي. دا به نن مونږ په دې کور کې درښکاره کوو. پخوا به د جنکی کور ته الک والا ورتلل، خو نن جنکی والا راغلی دي د هلک کور ته، او دوی دلته د هلک د کور پلار مور ماحول ته څنګه ګوري او د الک نه څه څه تپوسونه کوي. ورته غوږ غوږ شی د دې کور نه نیغ په نیغ تاسو ته وړاندې کوو دا خپرونه.
لاڑکی واچو او مانا چشمی اما کا ڈسکو دا فیشن نہ دے دا ڈسکو فیشن اگا واچو مام پتلو نہ چوڑے دے الان کی ڈیر پکی تنگے ما لیکن سو کم ضروری دا زوائم دا جنائی مولا لاسا و نوزی لکا کد دے سرستا وادا وشو نو پویشا چی پینزا سر گوتی پا گوڑو کی او سرون پا کڑائی کی دے تا دا چوکا لگ فیشن لموکا او کنا چی دا مخ دلی گوڑ شی خلالی ری معلومی گی چی دا نیستی پا سهر پیدا شوی کم بختا آبس جر راشا جر راشا راغلو راغلو زما پا خیال او مائی گاڈ اگا زما انگریزی کیف سشو داگا دے داگا دے کمینگ کمینگ ویلکم ویلکم ویلکم
Good afternoon, Mr. Lavangin Chacha.
No, 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 Lavangin Chacha. Lavango Uncle. My name is Lavango. Lavango Uncle from South Waziristan and coming time, inshallah, ka khudai ka wa London.
Oh, good, good. Good afternoon, Lavangin Uncle.
No, no, Zamain Gorjani. Skharta pa angrezi ki father-in-law hai. Stada para no, Uncle. Stada para father-in-law.
No, 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 Filal Uncle. No father-in-law. Chi mung sta san, sta zuyu vinu. Aghe intervi pas ki, bia badar ishti da connection jodu. Chiri da sta san, where is your son?
Au kananan Valentine Day da, aza gwaram, chi aga mata flowers, I mean gulab. راکی پکار کی دخپل خار چکر راکی د کم ماڈل کار دے ساسو
کار خونے دے بچے یو زوڑ موٹر سائیکل دے اغم کے پینچر نو
واٹ موٹر سائیکل انکل
ننا غ سپورٹس موٹر سائیکل دے بچی دا زما زوی گلورین جان دا دی موٹر سائیکل ڈیر شوقین دی جمپنگ پہ کوی
او نو 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 موٹر سائیکل جمپنگ آئی ڈونٹ لائک دس جمپنگ دا خو ڈیر ڈینجرس شوق دے زما لور زما ڈاٹر خوب الا وقت نمخ کی کنڈشی
نو پروان لری زنن ننور تا وایم چی دا شوک پریگ دی اسیم تاسو پا جایس کی گاڑ خوب ورکا وی خامخا
گاڑ What do you mean گاڑ
ننا پروان لری گاڑ کنوی یو خموٹ سیکل ورکے خیر دی
No گاڑ No motorcycle زما ڈاٹر یعنی زما لور بی بی چونی مونی تا مالک آفترو رخز دے دے من
ہیلیکاپٹر برر برر ہیلیکاپٹر
ایکچولی ستاسو پا بازارونو کی دمر رش دے دمر پولوشن دے تلاشی راکا کاغذات راک کارکا موبیل غلا جیب کٹ بیا پولوشن زکنو ما ہیلیکاپٹر واخست دا مونی چونی دا پارا چی پا ٹینشن کی نوی آخر دا دمر مال دا دمر دولت ما دا دی دا پارا خو گٹلے دے زوی خوز عصیم نلرم
زوی دی اللہ در کمیم نا
سڑی ویل انکل
ماوی که زوی خدای نده در کرده نو سوشو دازما زوی گلورین خوم ستاسو زوی ده کنا
هی ستاسو زوی گلورین
نه نه زما نده ستاسو ده که غواره پا عدالت کی بلی کلی در کم خو بس چې د واده نه انکار ونه کې ګلورین ستاسو ستاسو بوي ستاسو دی ما در بخلې دی په دې دنیا هم او په هغه دنیا هم
هلکه ته خپل زوی یو ځلې راښکاره خو که چې مونږ یې قبلو هم او که نه د کومې ورځې نه چې مونږ د لنډن نه راغلي یو ټول خپلوان خپل بچي مونږ ته رابخي ولې دا مونږ یتیم خانه خلاصه کړې ده چې پردي بچي به ساټو
او ډیډي روزانه یو زر دوه زره فرینډ ریکوېسټونه خو راځي
او نو 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 چې اکسپټ نه کې دا فرینډ ریکوېسټونه دا یو ورځ ریکوېسټ وي او دویم ورځ مصیبت وي
السلام علیکم بابا جانم سوری ڈیڈی السلام علیکم انکل تاسو ته نو په کوم نامه وایم تا ته جانان وایم او که ارمان وایم د زړه درمان درته ووایم او که جانان درته ووایم څه درته ووایم وړې
انکل لونګین تا نمونه څوک ده چې خامخا د افریکېدو کوشش کوي
ولې تاسو نه و پیژندو همدا خدای زما بچی ګلورین خان عرف ګلورو جان ستاسو زوم بلکې سنین لا
او نو نو دی ستاسو دی الکه دا پټلون دی براین ډډ دی او که د کباړي نه دی اخیستې دی
انډیډي دا ویښتې کوم ماډل دی
او مای ګاډ الکه دا په غاړه دي څه چینونه رازوړند کړي دي
ډیډي دا بنګړي وګوره چې دا د په لاسونو کې واچول نو زه به څه په لاسونو کې اچوم
دا خو فیشن دی بچیا آی مین انګوري مونږ اورېدلی دي چې په لندن کې خلک هم دا فیشن خوښوي
ایکسکیوز می دا فیشن نه بلکې ټینشن دی
او نو ټینشن به نه جوړو مونږ به ستاسو په خوښه چلیږو او وای مړی د ژوندو په لاس کې وي بیا وای وای خوښه ستا ده شین خالی که په تاسې خورې کرې وړې مونږ ستاسو غلامان یو نوکران یو سر
اوکے اوکے ڈیڈی چورلس پنزلس کورونا والکانور ہم پاتا دی دا غو انٹرویو ہم کو تا سجر انٹرویو شروع کئے
چورلس پنزلس کورونا الکان قسم دے کزما دا زوی نبل تابیدار الک پیدا کئے خام خاخ پل وقت مزائے کوئی بس بسم اللہ کئی چیز مولوی صاحب راولم نکا وطرو زما دیر خدمتگار بچے دی
خانو خ خدمتگار بچه ده الکا تدارا تووایا چی تزما دلور چه خدمت کوالیشه
کمال که انکل یو خدمت انکل دا خودی صرف یو دلی ووایا چی ها 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 تزما قبولی بیا چی داوای سهر ده زبوایم سهر ده چی داوای ما خام ده زبوایم چی چلیروی ساعت اوراندی لا ما خامو بس پلیز ما پخ پلا پر زندگی واخلا انکلو
پا فرزندی کی واخلم چه مطلب ڈیڈی دا سوائی
نا نا پا فرزندی کی خوب از ستاسو دا ڈیڈی اما ستاسو خوب نوکری کو ما نوکر بموی اما
اوکی اوکی سخار کولیشی
یو کار څو زر کارونه خو راته ووایا د کور سودا راوړلی شمه ستاسو باډي ګارډ جوړېدلی شمه ستاسو پیسې زما مطلب اکاونټ مو کتلی شمه
او نه دا کارونه خو آلریډي زما نور خلک کوي
تاسو فکر م کوئ هر کار کولی شي ما ورخوولی دي
د کور جاړو لګولای شي
جا 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 جارو what do you mean داغ خو خو کارون دا پار دی خلق ایخی دی دا دی کار دا پار نو کر نشده سو
نو پا پاسل کی زمان دا هر چا جاڑو خوخی گی نا نوزا کا دا کار با زمان هزبند کوی
هزبند او جاڑو دیڈی
ایس خبر ندا بچه ایس خبر ندا دا لندن دا پار ایس خبر ندا زمان مطلب دا خپلی کورودانی دا پار خو خلق دا پورا روڈ صفائی کوی دا خو بیا هم دا کور صفائی دا بیا نوائی چی صفائی نیمی مان دے دا ثواب کار دے بچیا
بابا ڈیڈی کاکا جاڑو دا زما ڈسکو فیشن او دا دے جاڑو ٹینشن
اوہو اس خبر نہ دا بچیا ویکیوم مشین براوڑو ٹیکنالوجی با یوز کو ہو اور دلی دی ندی چی اپنے مطلب کے لیے کل کل اس کو بھی با بنانا پڑتا ہے لندن لندن نو ٹینشن
آؤ دا جاڑو پما
او گڈ ویری گڈ کوکنگ کول آئیشی
ڈیڈی وائی کوکنگ
چپ چا تاسو فکر نہ کوئی داسی کوکنگ بکوی پا دسترخان با یو خواتا شاشلک وی بلی خواتا با پالک وی بلی خواتا با پیزا وی بلی خواتا با برگر وی طول ازده دی زمان دا بچو ایو
اوکی گودا مستر گلزارین خان ماشومان ساتلیشی
آبس ماشومان دیدی نازم غواړي او که د ماشومانو د پاره آیا برتی کوي
آخا سونگز ډانس دیزده ده
بیبی سونگز مجرا
کمال کوي بچیا د واده پسته خو دلته زموږ د ملک ځوانان دا ګرانی بیروزګاري هسې هم په ډانس اخته کوي غریبانان بهر د حکومت مخې ته پناه چختوي او په کور کې د کور ودانۍ مخې ته په مجرا اختوي ها وکه بچیا ها وکه په ها کې دي خیر دی
بیدی لک سوچ پی اوکا وای ناش ڈانس مجرا خبر خواورا
چپشا دا سندر واورا دا ڈانس پریکٹس تو کم بختا
شن پتلو نو شر کمیس اوس راٹائی کا وام شن پتلو نو شر کمیس اوس راٹائی کا وام تھینی 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 با ڈسکو جوڑ ڈبوم تھینی 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 با ڈسکو جوڑ ڈبوم شن پتلو نو شر کمیس اوس راٹائی کا وام شن پتلو نو شر کمیس اوس راٹائی کا وام
سرگردان و ملگرو ستاسو دا پاره خوش خبری یعنی زیره ده او اغا دا چی یو تن را غلی ده زمون علاقه تا زاره چیزون واری یو نوی در کوی دا ولی دا چنگ نو تو تکو دی کست و رسیدلی ده رازه تاسوم را پسی دا خپل زاره شیون را وده پا نو بیدر بدل کو آو
السلام علیکم جناب اینٹکس علی خان صاحب ستڑے مشی او د ټول وړاندې دار تو اس چې دا تاسو نوې کاروبار شروع کړی دی چې زړه سامانونه اله او نوې ورکوي دا ولی څنګه
تو تکو اور دلی دی ندی چی وای دا زرو قدر دا زرگر سروی او دا زرو قدر بیا دا پروفیسر سروی
پروفیسر زپوی نشوما
منے پروفیسر سوی دا زڑے زمانو خبری کوی کنا اگا زڑے خبری خرسوی زبیا دا غزار لوخی زار سامانو نا خرسو اسی ہم تو تکو نا پا نو سامانو نو کی مزا پاتے شوا او نا پا دی نو سرونو او دماغو نو کی برکت
سو مطلب زو ہم نوی یما او پا نوی سیزونو خواب داوم
های 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 سخل گزاره سخبری ویزاره سمتلونا سطپی سسندری سمیل مستیاوی سوجری اوس دا زما کاروبار ته وګوره، لاړ شم په دې سپیرو او ساده خلکو ګرځم چې زه څه وایم وای صحیح دی، او چې راشم دې نویو ماډرنو خلکو ته وم دا سیز په سو دی فورن موبایل راوباسي وای او مای ګاډ دا خو ډیر زوړ سیز دی، د سکندر خان د ډرایور سیز به وي دی بوای دا خو د سکندر اعظم د پلار سیز دی، د دې خو په یورپین مارکیټ کې دا قیمت دی او په رشین او چاینا مارکیټ کې دا.
او د پخوانی خلق
هغوی ته چې ورشم او د دوی په جنګړه کې وګورم، هغه پخوانی زړې سلسل کاله برتنی چړې او نور څیزونه ورسره وي، زه ورته یم ای تروري دا څه کوې، دا ماته راکه دا نوي درواله، چای هم راکي روټۍ هم را باندې وخوري، بیا خپل سړي ته زما تعریف هم وکړي، وای داسې خرور می دی زاړه علی او نوی سیزونه راکوي، هغه وای ښه بیا خو دا زما زاړه توپکونه هم واخله، زه ورته وایم ولې نه، هغه ورځې لس زاړه توپکونه درې درې سوه کاله پخواني راکړل او یو کلاشنکوف می ورکړل، لاسونه یې راښکل کړل.
ولې ولې ولې؟
ما ورته ول دا یو ډزه یې سپک کوي، یو کس ولي دا سل ډزه یې واله د سلو نه به دې خلاصوي.
او ته خبره د انټیکس د مونږ تاریخ دی، د پخوانی سیزونه زمونږ پیژندګلو ده، او ته دا بایر لګي
ته پرېږده مڼې، ټول ملک بایر روان دی، که سرمایه ده او که سرمایه دار انسانان دي، نو دا ما غریب کسه کاروباری سیزونه بایر ولېږل نو څه ګناه وشوه، دا ستا د غوږو نم ډېر ښه پاپړي جوړېږي، نور کمال خو په تا کې شتې نه، دا د چاینا ماشومان به پې ویروي نو.
ډېره د افسوس خبره ده، نه د خپلو انسانانو قدر شته ستاسو سره، او نه د خپلو زړو شیانو قدر شته.
ای تو تکو ولې سر نه خلاصوي، زه خو یې بایر لیږم دا شیونه، هلته به په خو خو الماریانو کې بند وي، خلک به یې سیل کوي، دلته خو که پاتې شول انټیکس به په توپونو ولي، او خلک به یا په ګولو ویختل کېږي او که نه وي ژوندي به ورکېږي.
څه مطلب؟
مطلب پرېږده، کنی د مطلب سره به بې مطلبه شي، دا سندره واوره.
وامر کسے کشمیری وہاں پات دوری او ٹیکس رات پاڑی تھا وہ گرا سپری تون ڈنڈا دو سرا یار پنتی دکانوں ٹیکس رات پاڑی تھا وہ گرا سپری تون ڈنڈا دو سرا یار پنتی دکانوں ای ڈنڈا وی ڈنڈا اف ڈنڈا اخ ڈنڈا ٹیکس رات پاڑی تا وزیرا سفری نون ڈنڈا دور سرا یار پنتی دکانون ڈنڈا دور سرا یار پنتی دکانون
تنگل پولیسانو او قاضیانو ملګرو، نن نکل خان سیب د یو تازی امبخنه غواړم، د قاضی یو نکل راوړی دی، ورته وګ وګ وکشي.
یاره نن می بیا د قاضیانو نکل راوړی دی، تاسو به هم دا وایی چې یاره د نکل خان مدام دا د قاضیانو نکلونه ولی راوړي؟ اوروره خبری قاضیانو خرابی کړی دی، او به دوی خړی کړی دی. خیر نو نکل داده
چې د دوو تنانو په یو ځمکه سره ګیر شو. یو غریب کس و پټی په اصل کې داغه و، کواله هم داغه سره وه، او دې بلې خوا ته یو خانو د په پټي باندې قبضه کړې وه. خیر، قاضي ته کیس راغلو. قاضي چې کیس واورېدو نو پوه شو چې خان ملامت دی. نو یې خان ته وکتل چې خان سبا به څلویښت ګوایان راولي. خان وویل چې ټیک ده. دواړو په بریتو کې سره وخندل. غریب حیران پریشان ولاړ دی چې یاره سپینه خبره ده، پټی زما دی، دا ګوایان بیا له کمه پکې راغلل. خیر، ټول لاړل. ګوایان نو څه و؟ خان ښه غټه مجمه راواخیستل، څلویښت مټایان یې راوړې، په مجمه کې یې کېښودلې، او د هرې مټایۍ لاندې یې د سرو زرو یوه سکه کېښودل. او کنا نن سبا خو کوټیانی او ګاډیانی شوې. په هغه زمانه کې ګوایان همداسې تیارېدل. روری مجمع راغله د قاضي صاحب کور ده، او په لاره کې راغلو د قاضي صاحب منشي. منشي خو به پیژنه دا د قاضیانو او وکیلانو حساب کتاب چې برابروي. منشی مجمع راوړه، او د مجمع نه یې څلور مټایانې او څلور سکې خپل جیب ته واچولې. هغه نورې مټایانې او سکې د قاضي صاحب کور ته ورسېدلې. سهار شو. قاضي په غوسه خان ته وویل چې هلکه، څلویښت ګوایان دې راغلل. هغه ویل صاحب، ګوایان خو مې پرون ستاسو خدمت ته حاضر کړي ول. هغه ویل دوکې بازه، هغه خو شپږ دیر شول. خان منشي ته وکتل. منشي ډېر چالاکه کسو وای، هو قاضي صاحب، ګوایان خو خان پوره څلویښت رالیږي ول، خو بس هغه څلور لږ سپینګیري او ناروغه ول، ستاسو بالخانی ته نشو درختلی. د هغوی ګوایي ما لاندې واورېده. هو بس قاضي وخندل، او فیصله یې دا وکړه چې پټی د خان دی، د غریب هیڅ پټی نشته، د قاضي رشوت الله خان په خبره کې ازغه نشته. غریب ورته چیغې کړې چې قاضي صاحب دا څه وایې. ده ورته وویل، غریب سړی، که مې اوس دا کیس در باندې جوړ کړو چې ستا سره دا پټی راغلو د کمې خوا نه، نو دا کیس به بیا ته څنګه ثابتې؟ ورکېږه کنه، کنی ورک به دي کم. هو، پام کوه، دلته که کیس کوي نو د قاضي صاحب دپاره د څلویښتو ګوایانو انتظام کوه، کنی د ځان دپاره د جنډو بام انتظام کوه. او پام کوا پام.
جیل خانا کی با وحلے در بدر نوما، ککی سبر نوما، زپور وڑے با دفاشی او خسر نوما، ککی سبر نوما. جیل خانا کی با وحلے در بدر نوما، ککی سبر نوما، زپور وڑے با دفاشی او خسر نوما، ککی سبر نوما. کور خرڅو پریشان کړل پلرونه، پتیش ماری ټول ورځ وایي چرتونه، وړه به څنګه راوړي سبزی دالونه. د کور غوښتونکو زه به پټ زه په اختر نومه، ککی صبر نومه. د کور غوښتونکو زه به پټ زه په اختر، په اختر، په اختر نومه، ککی صبر نومه.
سندره خو ژوند دی، او ژوند سندره ده.
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي، یو دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړی هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال رادیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوک بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحی او هر اړخیز موضوعات په ویډیوی بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.